روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدی تجری هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان، با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر ساطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
کنایه هم در حال فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اجتهاد اینا رو بفهمن که بین اینا بسیار اصلا دیده نمیش.
مرضیه همیدی تکواندوکار در فرانسه از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید:
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کردیم، مسیج های تهدیدآمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن، و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما از خاطری که دوستای ما اصلا مسیج های تهدیدآمیز دریافت کردن و بی اوج وحشت و دهشت هم از زندگی این کالا ندیده بودم.
این که چیگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد.
دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
بایسکل ساز در هرات که با عشق کار میکند و به شهر رنگ دیگری بخشیده است، با معرفی نازک‌ترین موبایل در آلمان. باز هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی، مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان، تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فروا، کارشناس امور تحصیلی، گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان من حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبا از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تحقیر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبا دنبال میکنه از یک چنین سیاستی، اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار یک گروه تروریستی قرار گرفته. اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن، به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها تلاش میکنن که اونم یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست میاره که تعداد کم از مردم باید متاسفانه اونم از دستشان بگیره. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه هم رقمی که اگر رسم بسیار نامیمون در مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف و این خاصیت بسیار به صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه که بسیار یک هدف خطرناک است و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنن تا مردم به یک نحوی به مدارس که اینا ایجاد میکنن گرایش پیدا بکنن به این نیت که البته دین یاد میگیرن، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیت میکنن.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز به روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختن تا بتانن این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازن و انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارن با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبا حکومت گرفتن ما و شما شاهدش هستیم که تعدادهای تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنند. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوریت و چی در 3 سال حاکمیت طالبا، هر عمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه تروریستی مسئولیتش گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب‌ها و زلزله‌های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه‌های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه‌نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما فشار زندگی بر این خیمه‌نشینان از هر وقتی بیشتر شده است.
تا دتای دو ماه یا دو نیم ماه که در همه هفته او در همی هفته او بودیم تا همیز در همی هفته او خوب بود بودیم در همی زیر خیمه و زندگی کردیم که اطفال ما همش بیاد در همی زیر همی بود و هفته و همی خیمه بودیم تا هنوز بای ما خیلی بلید کمای نرسیده فقط سه در پسیده که بای ما دوگوزی در پینجو کلو ورد یک دفعه پینجو کلو ورد بای ما داده شده یک دفعه هم بای ما 20 کلو ورد داده شده دیگه کدوم چیزی که ما تا هنوز نایدیم.
محل میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد این زمستان قربانی زیاده به همراه خواهد داشت.
کمک به ما هیچ چیز نرسیده. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حال هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروه. وقتی که اولاد ما از بین بروه کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاد هم.
نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که دو ماه قبل به اثر سیلاب ها به پشتگی عمرک فیلن حضور دارن و مهاجر شدن و دولت در تلاشی ازی بود که یک شهرک را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فیلن هم که و یک هزار نمره از مردم خریداری کردن و که فیلن هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیش رفته جریان داره و متوافی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستن چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های این سال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستن. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم واقعا مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستن و از جانب دیگر هم همونطوری که شما هم میدونید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میاد و از جانب دیگر هم ساعت دو به بعد از دور رفت آمدی مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ حتی مرضی چشم درده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدن.
در در هفته‌ای که گذشت مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات خشونتبار اینترنتی قرار گرفت. وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند. مرضیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند، اخیراً هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اینقدر مردم داشته باشیم که نخواهیم حقیقت پذیر باشن و اینقدر زنده زن باشن. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حمله های سوشال میدیا قرار دادن و نبر شخصی مرا تیت کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و من بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیک های من، حتی دوستای من از خاطری که دوستای من اصلا مسیج های تهدید آمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این حالا ندیده بودم که من در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که من در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زن ستیز هستم و در این هنوز خیلی تحولات بزرگ در زندگی آمده و من حتی نمیتونم از خانه برایم. آدرس خانه پیچ شده، گشت و گذار در سرک برای من سخت است و کار ما با پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای ما افتاده و تحت امنیت پلیس ما دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و به فعالیت‌های روزمره اش ادامه بدهد، میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای ما اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز، من همون حس دارم، همون تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آل از دل دخترای سرزمینم میایم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زدن نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویویم جای دارد میشه، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. مثلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه تو مرا اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خدا بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما را خفه کنن این تروریست های.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرضیه در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. هفته گذشته منیجا تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادترین نفرها فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم برام خیلی سخت بود. مثلا باید رویاهای ما کنار بگذارم تا یک حرف درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
من اینجا تلاش ماهی گذشته از دور ابتدایی رقابت های بریکدانس المپیک در پلیس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. من اینجا در حالی که اشک در چشمانش داشت خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021 تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته‌ای که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولتز روز جمعه 30 آگوست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخله آلمان این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد به کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولتز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در دو ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد، که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی‌سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فدرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا، نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلی تر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتونن به عنوان یک برگه سبز برای به دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنن. و این پیروزی در آلمان، هم مردم آلمان و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما میدانید که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان این پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان، خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شوه از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان، دموکراسی و دولتایی که دولت ها اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است به مخاطره میفته. به این دلیل این پیروزی متاسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته و بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی های بیشتری را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد. بعد باز جبرانش برای دولت آلمان سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل‌ساز افغان در هرات می‌پردازیم که با آثار هنریش در حال جلب توجه مردم است.
بره.
گلجو بایسکل‌ساز 70 ساله افغان که یکی از چهره‌های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل‌های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی‌های غیرمعمولشان توجه را جلب می‌کنند، همچنان باعث شگفتی شادی یا آبران می‌شوند.
من برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، هنرمندم به حساب، علاقه دارم پشت هر کاری که برم، بعض پولم نمیدم کوتاه میام، خوب دیگه هر کسی از یک چیزی داره.
بایسکل های آبی روشن و بزرگ که از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل های پنچرخ با سی سبد، آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه میکنند. گلجو با مدت نزدیک به 3 دهه به ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است، میگوید که از این کار لذت میبرد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای خود تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس میگیرند.
من خوشم میاد، علاقه مندم بیشتر به کار خود.
گلجو بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتا پایین از بازار خریداری میکند و سپس آنها را سفارشی تهیه میکند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلوگرم تا دوچرخه‌ای که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل هایش بهتر از بایسکل های وارداتی هستند و امیدوار است روزی فرصت برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند.
بازم مردم ایوه علت میگیرم، چیزی هست که شهر مردمون یک طوری علاقه‌مند به هیچ کاری نیم، پول درستی هم نمیدم، من بازم افتخار میکنم، بازم کار میکنم، بازم چیزی هم میگم، بازم پشت کار میگیرم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفه‌اش است. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور و میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د خوستوال د پاره د پرسلالان د پاله دومره یو مخیم دیو چې قدر تو ویمو چې په دالاندو تیم کې دومره زنګونه ماته تیمونه وییو چې دغه په میدان باندې میچونه هر جمعگی ورځ مون تورنمنت په لار بیا یو ډیر دغه خالق دغه ته تشویق شوی دیو چې ډیر بزی وغوړیو نو ډیر خالق دغه ته تشویق شوی دی. مون دی فوټبال پدراستون څخه دغه مننه دی پرسال پدراستون کمیټه څخه دغه مننه کوو چې مون ته په لار تورنمنتونه واچوي او میدانونه را ته جوړ کی په ډیرو ځایونو کې نمون دی دیر سخه با دیر خواخو چه دی منتخاو تورنمندونه پا لارو چه دی ولد تو سخه منتخیمونه روشیو نوی دیر تا من دیر خواخیو.
هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمینه سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار برای ما و برای تیم کاری ماست که تانستیم زمینه ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن و برای فعلا ما زمینه سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه، بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنن. یکی از آثاردهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می‌شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود، بسیار ما کیف کردیم، رشد جوانان بود، واقعاً که صدش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از رادیو جوانان خواهشمند کمی تو مسابقه رو برا بندازه. حریف ما خوب بود، در اول هم مسابقات خود مقابل خوست و برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بازم نایب قهرمانی رو برشون تبریک میگم، یک حریف خوب بود. سطح مسابقه خوب بود، بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم، باید مسابقه بعدی رو انشالله در نظر بگیریم. وسط بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن، بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاصی بگیریم. یک احساس خوب دارم، تشکر بازم از ریاض جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن. تشکر خاص بازم زنده باد ریاض جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت ها قهرمانان هشت سون کشور با هم به رقابت میپردازند. و در آخر هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی های هوشمند هانر ماجیک ویتری است و به ادای سازندگانش نازکترین تلفن های قادشمنده در جهان. این تلفن های همراه دارای زخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراستی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعد از 500 هزار بار باز و بسته شدن را می دهد. هانر ادعا میکنه که این تلفون ها در مقایسه با مدل های قبلی این کمپنی 40 برابر مقاومتر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر قطبوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفون ها به نگرانی عکس های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود این که بازار گوشی های هوشمند بسیار رقابتی است، اما با باور تحلیلگران فناوری این گوشی توجه های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته های این برنامه روز هفته. آرزومندم که هفته خوبی را پیش رو داشته باشید و تا روز هفتم دیگر وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړ پړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوي دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست سریاسم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوي په مشتی د زمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوی له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سش کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کال مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او دا ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافیزي راسره دی. حافظي صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلئ. او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن راسره دی. د دوړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، مزري شاه خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري، دسی نشی که دلائی چه یو چه خلاص شی بل ببند چی او بیا پاکستان خو سمندر سر لاره لری منظری شیاه وادون آلر اکثر مخصوصا اوزبکستان و تاجکستان و قرغستان دا هیوادون لکه افغانستان پوچو محاط هیوادون دی نو پا هر صورت پا طوله که دا یو اقتصادی جغرافیا تشکیلوی یعنی دا تاریخ پوشدو که دا یو بل سر دیر شما نصیبات دردو اتا دیر وقت یو سیاسی قلم رو او یو اقتصادی قلم رو سرحدون نو راکل و وارکل بکل احزار لکه چوز پا اتحادی اروپا که دا دغه مدل د پخواسخه از مو په منطقه کې تر شوروي ایجاد پوری او تر چین کمونیست حکومت پوری
آفیسی سه ببخشه د ساس خبر خو سمه ده چې له پخوا راهیسې د تجارت هم داسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا شلو کلونو کې حتی طریقه مخکې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډېر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیزي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغسې نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هېواد د بل هېواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلی شو، شرقی اروپا ته تلی شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نښلوي، بنګلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق او وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نښلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
وبخښئ، په همدې برخه کې یو بل سوال وبخښئ چې ساس خبره قطع کوم. ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ترکونه ماشام تاسو په تاری بندر کې په هندوستان کې است، د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی، دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبر شناخته شو، داس کله چې دغه جبر په رسمیت وپیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي، موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2016 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ، او از موږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډېر بد پایل لري. او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه افیزی صاحب. مومن صاحب، لکه څنګه چې افیزی صاحب وویل چې دی پاکستان خواته هم خلک سوداګر د دې پلوي کوي چې دا لاره باید پرانیستی وي. ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پارلت واهه، او په خیبر دره کې هم خلک د دې غوښتون کې دي، ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی. په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پارلت په ارتباط، دا قصه څنګه شوې ده؟
بالکل، اول خود حفیظی صاحب د خبرې پورې چې دوی کومه خبر وکړه چې یو هیواد د بل بدیل نشي کېدی، نو ما تېر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دی، نو هغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د ځینو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابیږي، خو د پېښور نو تزر ورځي. نو دا ده چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړله چې کنداري انار او داسې نور کمو شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي، خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځینې سبزیانې بیا اما غړخت ځي. نغول که څوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي، نو دا غلطه خبره ده، ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي، د دې غړنم سبزیانې ځي. او که موږ چمن خبرو کو، نو چمن کې نه همیشتې پرلت هلته کې کومو پانډیان دي، لغړیان دي، دا یوولس کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړې راړي، نو دوی نه میاشتې پرلت ووهو او د پاکستان حکومت کوم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختی کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه راکړي. نو داسې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې، خو هغه بیا هغه وشو چې هغه ته عملي شکل ورنه کړل شو. نو هغه احتجاج هغه پر لته د 11 اگست نه بیا پیل شو. نو دغه سره د تاسو ویلې شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره تړل شوی دی. دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي، د هر څه اقدامات اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل. نو دغه نه وروسته په کورمه کې خرلاسو چې کومه لار ده، نو په هغه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل، اوس هغه اتیاو ته رقم شوی دی. او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري، نو ډېری ټرکونه یا ډېری کاروباریان چې دي د هغوی تګ راتګ نه کیږي. دغسې په تورخم کې څه وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسېدلو چې هغه به اختل راوختل، هغه اوس 200-300 ته رقم شوی دی. دسې بیا انګور اډې لار ده، غلام خان بندر دی، دا غټې لارې دي. د دې نه علاوه نورې وړې لارې شته، خو دا غټې لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حفیظ صاحب ویلي او وختي هم ما تاسو ویلي چې طارق فرهادي د ایم ایف چې کوم پخوانی کارکوونکی دغه ویل چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه $400 نه زیات وو، هغه اوس 800 میلیونه ته رقم شوی دی. نو دغه حالت دی چې تاسو سوچ وکړئ چې دې کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوي دي. بیګام ماری ملګری سره خبرې کولې، زموږ ریپورټر دی په کورمه کې، نغو چې راکمه پیخه شوې ده ستاسو خیلی اوبخې په سپتمبر په 14 باندې چې کومه پیخه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان پوځونو ترمنځ دغه کومه چې نښته شوې ده، نو د هغې د وجې نه هلته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې، د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده د پاکستان. نو دوی ویلي چې هغه غاړه ته ډېری خلک چې دي هغوی کاروبارونه لري، پټي لري، د پاکستان د کورمې خلک هلته په ډنډي پټان په افغانستان کې پټي لري، کاروبارونه لري، دوکانونه دي، روزګارونه دي، هغوی به دې غاړه لري. نو هغه ویلي چې دغسې د دواړو هیوادونو ځواکونو ترمنځ کله نښتې وشي نو دغه کاروبارونه هم په ټپه ودرېږي، او ورسره به د یری د وجې نه د څونه مودې پورې که دوی ته اجازه ورکړې شي نو د هغې باوجود هم خلک زیرا ځي نه. د دې نه علاوه اوس څونه یوه دا ده چې د پاکستان او افغانستان د عسکرو ترمنځ نښتې وشي نو دغه کاروبارونه اغېزمن شي، ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوي دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري، ویزه، پاسپورت،
پاسپورت دې ته به راشو. مننه د پاکستان او د افغانستان مسایلو ته به راشو. حافظ صاحب، مخکې تر دې چې ستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونه لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی.
د اسلامي امارت د دراسه تر وزارت د اقتصادي مرکز تر جناب محترم جمله صدر مبین او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر مبین په ترمیز کې د کارګو سنټر افتتاح شو. د دې کارګو سنټر لپاره موږ د بلخ او تک تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم به کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د تک تجارت رئیس ورسره وي، او موږ هم پخپله انشاءالله اوس په روسیه کې د روسیه څخه بعد به انشاءالله موږ په ازبکستان کې د تک تجارت د رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو، څو وکولای شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هیوادو پر ورسېدو چې در اوسه د افغانستان د میو د وچې میوه او لنجې میوه نمائندګۍ نه سبشکي کوي.
افسي صاحب مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوه لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي، څه فکر کوي چې دغه میوه چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطره، آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران ښاغلی
یونس خان مومان د حاجی سیف یونس خان مومان د حاجی سیف توقعات رئیس ویدو تا دوی ډیر هلیزلی کوي او نور معاونین سره د تجارت سوداګری معاون او همدارنګه زما بل همکار خواجه کوزی صاحب دا ټول هلیزلی کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولی یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدې میوې او وچې میوې ورته دي، هیڅ تفاوت نه لري. او ازبکستان میوه تر افغانستان میوې څخه کوالیټي بهتره ده. مثال په توګه موږ تاسو دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکې دوشنبه یا خوجندي، دا معنی دا دی چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دی. هلته دا غلط فهمي باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوی دی د دې لپاره دی چې زموږ میوې هلته په تاشکند کې په هغه څه کې بندر کې ترمیس کې هلته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلنګ شي او نور هیوادو ته واستول شي، ځکه چې په خپله تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپله دی وچې میوې او لمبی میوې سر صادرونکي دي په دنیا کې. او ځینې د دې میوې راځي زموږ له لرې چې هندوستان ته دهنګ د طبي بوټي او همدارنګه وچې میوې الالاکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان سره اکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې هلته یعنی
یعنی دوی اوبخ یعنی دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه دغه نوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي، آیا بیا افغان میوې ته یو بازار تر روسیې پورې آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله ولې نه. داسې دي چې اول خو زموږ ډېر کارونه پاتې دي، تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لنډ تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ، په هغه کې د عبدالمجید خان زابلي خدای بخلی چې راغی ډېر شیان تشخیص کړل. اول خو بانک نه و، بانک جوړ کړو، بیا د برېښنا شرکت جوړ کړو د برېښنا د سمون لپاره، بیا نساجي جوړ کړل، بیا د مالو جا پنبې د تولید پروسه پیل کړل، د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندار په نوم یو شی جوړ کړی و چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه او د نورو میوو څخه دوی شربت جوړو خو کنسنتری. مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې. جاپان ته یې استول تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار استولي جاپان ته. یو گشت جاپان ته راغلم، رئیس اتاق تجارت د جاپان راته وویل چې هغه مزې او خوند هغه شربت د انار د افغانستان تر اوسه پورې ما څخه نه دي هېر شوي، ولې تاسو نه استوئ؟ حال دلته یو شرکت و په نوم سمون، د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي. متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تېر حکومت کې. ما هغه قسم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي، دا باید بېرته ودان شي. اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو، په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو. حال دا چې شپېته کاله دمخه په خپله، اتیا کاله دمخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل، په کابل کې، په قندهار کې درلودل. اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري، ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده، دا د لارې ستونزه. اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي، د فقر څخه ژغورل شوي دي، دوی ټول افغاني میوې غواړي. ولی هلته
له قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت وروستیو کلونو کې هم وده کړې وه، اوس هم د قزاقستان تاسو خو بهتره معلومه ده، غنم او اوړه دا ډېر افغانستان ته راځي، افغانستان اوس هم اعتکاف یې کوي. لیکن د منځنۍ آسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو، د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان، لیکن قزاقستان څرنګه هغه لوی بازار نه دی؟ هلته څرنګه د افغانستان زراعتی محصولات بازار لري؟
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان سره، ځکه چې حالت مزکه زیاته ده او د غنمو کرنه دا شیان ډیر پرمختللي دي. او پاین زمان که دا روغنی بودی چه زیر غلی جوریجی آقا شهر هم شتون لری ولی میوه لج دی میوه دی نفوز دی ضرورت پرتلا لج دی یا موخه دی داغا مرکز چه من ری لرو پا داغا که ترمیس که موخه داغا دا چه دا از مون میوه پروسیس که زکر چه اغوی شتمن خلق دی کزاخان دی اوزبکان و تاجکان پرتلا شتمن خلق دی دی اغوی دیر لوی پراخ سیمه دا او خوراکی مواد دیر سادی رئی او پاین زمان که دوی تیل لری گاز لری او نور رنگ فلزات لری دوی دوی اقتصاد او دوی دوی صادرات بیلانس مثبت دی او اوس محل هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دی یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي ځکه چې که قدرت کې احمد وي که محمود خلق خو روژه خو نشي نیولی یو شی خوري لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل او اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو د اوړه او د نور خوراکي موادو افغانستان ته او د دې خاصه خلک صادرات هغوی ته زیات نه دي یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی ډبرې وي او نور ډېر شیان نه وو اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیس کې امکان د دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې عمر دوه کوله چې یو څه رقابت وي
مننه عموما د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په وروستیو کې وویل چې دې ته ضرورت نه لرو چې له پاکستان سره ښه اړیکې ولرو او حتی د سوداګرۍ په برخه کې چې به پخوا هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لاره راکړي چې افغانستان او منځنۍ آسیا سره تجارت وکړو دوی اوس غټې غټې خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکې حافظي صاحب هم ورته اشاره وکړله چې څه باندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په سطح باندې خلک لري په پاکستان کې خلک څه وایي دوی خو د اوسنی حکومت د شهباز شریف مشي خو په خاده خبري کولې چې له هند سره به روابط شکوو خو کله هم سره د دوی تجارتي روابط شې خو بیا خو د افغانستان سره خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي تازه خبرونه څه دي
تازه خبرونه دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلې دي د پاکستان بارون سر وزارت هم ویلې دي ټول دا ویلې چې مونږه د هند سره خیاړي کې غواړو د هند سره کاروبار تجارت هغه مونږه سمول غواړو تر دې چې د پاکستان د بونو چارو وزیر خواجه سیف هغه ورځ ساسویا چې د وایس اف امریکا سره خبرې کړې وې هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض که افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي نو مونږ کولی شو چې دغه لارو ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي
نو دا خاص هم بندې دي همداسې نه ده حافظي صاحب دا لارې بندې نه دي
نه خو رسما بندې نه دي خو مشکلات پکې شته
دا هغوی دغه خبره کړې وه چې دغه مونږ بندولی شو د دې نه علاوه کومه دغه خبره ده چې ده د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري وختي تاسو خبره کوئ چې پاکستان ولې اجازه نه ورکوي چې پاکستان افغان مالونو ته یا اړله هغسې ولې نه ښه کوي یا هغوی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې هم دوی ټیکسونه ولګول دغسې د افغانستان نه چې کوم مالونه راوړل کېږي په هغې باندې هم دوی ټیکسونه ولګول او د هغې خلاف په خیبر پښتونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهرې هم وکړلې هغه وویل چې اوس د افغانستان نه کوم مالونه راځي او پاکستان په هغې باندې زیات ټیکسونه لګوي نو مونږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکوو نو دې کې د خلکو هم تاوان دی او مونږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم اوس شیان اخلي نو د پاکستان د حکومت دا دریز دی چې مونږ یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولی مونږ دغه ټیکس د ټولو دپاره عامه خبره ده چې کوم بهر نه څونه هم شیان پاکستان ته راځي په هغې باندې مونږ ټیکس لوړ کړی دی بله پاکستان دا دریز لري چې کوم ترانزیت مالونه دي د افغانستان نو په هغې کې په 144 شیانو باندې دوی بندیز لګولی په هغې کې لگژري آیټمز دي په هغې کې نور داسې د ګاډو دا پرزې دي سپیر پارټس دي نو دا پاکستان ویلو چې دا سيزونا دا کم افغان ترانزيت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاق کې
بیرته پاکستان ته راځي نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته دوی مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي مارکیټونه دي هغه زیاتره په پنجاب کې دي نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټی وی او د نورو خبرې کړې وې نو هغه ویلي چې په کارخانو کې په خیبر کې په مردان کې داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغې کې د افغانستان مالونه خرڅېږي او په پټه باندې د افغانستان راړول شوي دي د هغې نرخونه کم دي نو زمونږ شیانو څوک به تپوس نه کوي مونږ پې لکه ټیکس ورکوو مونږ پې
کسٹم
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې چې نور کم خنډونه دي نو هغه د امنیت غټه ستونزه ده غټه مسله ده وختي مونږ خبره کوله زمونږ چلته کې د رپورټرانو زما خبرې وشولې نو هغوی راته ویلي چې کله چاودنې وشي لکه په کورمه کې امنیتي حالات خراب وو نو اوس ډیری خلک زړه نه خکوي چې دغه لارې د خلاصو د لارې افغانستان سره تجارت وشي داسې په خیبر ضلعه کې حالات خراب دي د دې نه علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغوی په د تورخم لاره بنده کړې ده تقریبا څه درې اونۍ وشولې او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه هغه ولاړ دلته کې او په سلګونو شمیر کې دي په هغې کې میوې هم دي په هغې کې هر څه
خو دلته یو سوال دی دا به حافظي صاحب نه وکړم حافظي صاحب د تازه راپورونو له مخې د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارد ډالر ته ورسېدل په داسې شرایطو کې چې پاکستان په خپله له یوه اقتصادي بحران سره مخامخ دی کولی شي چې دغه لارې د تجارتي سیستم همداسې مخته یوسي فرزن له هند سره راته ورته نه وي او له افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي دا هم د اوږدې مودې په مخه بنده کې
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونه وو چې پایلې همدغه اقتصادي بحران ده ولې پاکستان یو شتمن هیواد دی د امکانات لري ډېر ملي کدرونه لري ډېر خلک په تعلیم یافته خلک دي هند برتنوي هند څخه راپدې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او په عین زمان کې صنایع لري ثقیل صنایع لري متوسط صنایع لري او خفیف صنایع لري ډېر مختلف دي ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړی او دا پاکستان څخه د یو ورشکست اقتصاد جوړ کړی دی پاکستان اوس مهال متاسفانه دا ټول خپل د استراتیژیک زیرمې تقریبا لس ورکړی دی مخکې دوی یو لس کم شپږ میلیارد ډالر پښتواني پول ملي د پاکستان هغه تیر کال 3.6 میلیارد ته راټیټ شو په دې خاطر کلدا نیم قیمت ته ورسېدل کستا سپامي پاکستانی روپی نیمایي خپل قیمت ته ورسېدل او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و ځکه چې د دوی مامورین د دوی کارکوونکي مخصوصا په تېره بیا د دوی د دولت کارکوونکي ټول خو په همدغه کلدار تنخواوې اخلي او دا قدرت د خرید دی هغه کلدار تر نیمایي څخه کم شوي دی په یو کال کې نو په دې خاطر پاکستان په یو لوی اقتصادي بحران کې ډوب دی او د دوی کړوله بیا دغه نارمل اقتصادي ودې ته بیا صدمه رسېږي مونګه په اوتاق مشترک افغان پاک په دغه باندې ډیر بحثونه وکړل مونګه دا دوی ته ویل چې وروره 15 میلیارد ډالر تقریبا شاوخوا رسمي او غیر رسمي چې 2 میلیارد رسمي او چې موږ سره اسناد 2 میلیارد دا ګندې وی دي خلک یو ورور وی خو کې دی بل ورور یا بل خو کې دی یو بل سره دوی کورنۍ مناسبات د سوداګری د ورور خپل احتیاجات دی غوښ خو خپل دی غوښ احتیاجات دی ځکه چې ورور ورته خدای یو طبيعي راکله ورته وو او همدغه څه دی اوس دا ټول دوی بند کړی دي دیوالونه یالته کشلی دي دا دیوال چې لپاره دی کورنۍ ترمنځ دیوال جوړول خدای فاتفي لحاظ هم سم نه دي خاطر د هند برتانوي په وخت کې هم چې وو همدغه منطقه آزاد قبایل آزاد قبایل وو او راشه دا ششتون درلودل او دلته مومن دی هلته مومن دی دلته زرناو دی هلته مثلا ګردی غوث دی او مومندره دی دوی خو بل سره خو راشه او درشه لري د هغه په مقابل دا دیوالونه جوړول او هم خرچه لري هم د عاطفي مناسبات له بین وړي هم سوداګري د کوچنی وړي سوداګري چې دي اصلا خو د اقتصاد د کمر تیر یا ستون فقرات هم دغه سمال میډیم سایز انټرپرایز دا واړه او متوسط سوداګري چې میلیونه نفر په دې کې سره اخته دي دا غټ تجارت خو پشمیر په ګوت پشمیر کې خلک دی 15-16 کسان دي. نو په دې خاطر دوی ډیر ستر صدمه ځانته ورسول. اوس چې دوی اقتصاد دغه کړکیچن دي، دغه مشکلات لري، یو دلیل همدغه دوی سیاسي دریز دي او مشکلات خلقول دي. په نور دنیا کې تجارت آسانوي، اتحادی اروپا کې چې دوی دوه نړیوال جګړې سره کړې دي، د هغوی ترمنځ سرحد نشته دی. زموږ نه یوازې سرحد شته، بلکې ګاډی ترئی تر څو چې هغه میوې یا هغه ترکاري کوم چې دي هغه ټول ورسته شي، له بینه لاړ شي، بیا اجازه درکړي چې لاړ شي. اوس څه کوم چې لاړ شم؟ مال خو تباه شو، هېڅ هم نه ده پاتې راته. نو په دې خاطر زما عرض دغه دی چې هغه زموږ همکاران هم په پاکستان کې پاک فیدریشن او پاک چمبر په کراچۍ او په لاهور او په پېښور او په اسلام آباد کې، په ملتان کې دوی هم هلې ځلې کوي په کویته کې چې پاکستانیان په دغه باندې، حکومت پاکستان په دې باندې وپوهوي چې دا کارونه صحیح نه دي. تاسو دا تکس چې زیاتوئ، خو دا تجارت بندیږي. چې بند شو خو دا خلک ارزان شی نشته ترلاسه کولی. دا د افغانستان میوې پر ځای تاسو مجبور یاست چې د استرالیا، د چین یا د نیوزیلند نه څخه شیان را وارد کړي. هندوستان خو نه لري، تاسو هم نه درکوي که یې ولري، یا د ایران څخه. دا خو دوه چند درې شند دي. دا د غریب افغانان مال دي چې هلته پېښور مارکیټ پکې ډک دي، یا د هغوی تولید دي چې په افغانستان کې چلیږي. پاکستاني شیان خو په نور دنیا کې خو دومره اسانه نه خرڅیږي. نو دوی خپل ضد اقدامات کوي او دا د تاسو ځای.
حافظي صاحب ډېره مننه. مومن صاحب له تاسو هم مننه. د لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم. په خدای مو سپارم.
مثلث د افغانستان د پیښو، سیمه ایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
دخترای دنیا، ای جان بر چگر تو چیه داداری عاشق بسو شد دخترو